یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشري جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی سي.
د جګړو اقتصادي اغېز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته، بازار نسته. دا یو ډاکټر هندوانې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، بیا کیا راوړلې نه لري.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د لوړې په اړه جزئیات واوري.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خلمړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوزجان کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل: شاهین 209 هم کلی اردو وای د شبرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تمبولې دي. لا تیر شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرغان شاوخوا سخت جګړې وي. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرغان شار ته ننوځي. د کلی اردو 209 هم شاهین ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرغان په جنوب کې د حسن تابین په کلی کې او د دې شرط ختیځ کې د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون د 250 کسان وژل شوي دي. شغل رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایبان قلی اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس شاوخوا سیمو پشه شوي دي.
من سهر وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړله، خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړه سوله، مړي هم پراته وه او شکست یې وخوړی ولاړله.
په لشکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په ځای عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې له پرون راهیسې واویا تنه وژلي دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکي د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړې اندېښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړی توپ ورکړي.
مذاکرات سوله کې بعد از امضای موافقتنامه
د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه واره کړي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او جوشمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
هراتان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعار نورکل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تېرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو وویشت مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه‌کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاسته راوړنه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مخې ته هم د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپله کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. او روسي خبر دا چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بیلاروس کور په نوم د بیلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشري تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د دمړې راځوړن پیدا شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې ویلي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتوني بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. بلې خوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړي او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداری ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه غوښتنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبه نه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نویو پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړه ووځي او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته په ازادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداری ورکړ که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یوه غوښتنه یې د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد د نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هېوادونو ته هم اشاره وکړه. وویل د دې هېوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه بریدونه او تاوتریخواله را کم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلې او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب او وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې یې عملي کړې دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان باید د دوو لارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخوا د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولی شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپله ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر دی چې خبرې وکړي او که چیرې یې جګړه غوره کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي.
و هم اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیښو له کبله پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مو هم واورېدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یوه ګډ بیان کې ویلي دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالې کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی ویل شوي دي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې لخوا په جنګي جرایمو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یولسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسي وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلي چې په سپین بولدک کې د ملکي وګړو ډله ییزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
په سپین بولده کې داسې هېڅ پېښه نه لرو. نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی شي او موږ حمایت کوو سې راشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروسته له دې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکي وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په درویشتمه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکي وګړو انتقامي حملې وکړې او ویې وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکي وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 100 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولی نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکي وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مونږ خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می په لومړی نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د روان 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تیره ورځ پرانیست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدي له قوله ویل سوي، له دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامي کارکوونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپلې تنخواګانې خپلو کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی سي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي، دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غني ویلي دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د ملکي او پوځي کارکوونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کېږي چې چیک او لیږي ځیرک ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شپږ در سوشنو خونو رغنیزه چارې پیل شوې. د دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د غشنې خونې چې هر یوه یې 8.5 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره یاد شنې خونې چې د رغولو ټولیز لګښت یې 25 میلیونه او 900,000 افغانۍ دی، له تشویقي بودیجې څخه د سبو د کرکیلې د دودولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په دغه ولایت کې 1,40 شنې خونې موجودې دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر ناوي افغانۍ نوي پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند 1,09 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,49 اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړی مراسم نن د سه شنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنهای په حضور کې پیل شول. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برطانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یوه تیلوړونکې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشري به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 14 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلی وروسته له هغې چې له سولې د افغانانو تمې پرې سوې، د مسلحو قواوو له اعلی سر قمندانه یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي، چې دا کار اوس او ښاغلي غني د خلکو د توقعو درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال په اند که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سوبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت ته په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده رایه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تنده ژبه وکاروله، او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي، او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبانو ورواچوله، خو دا پیغام یې هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده، او د سولې په برخه کې چې پر طالبانو کومې نیوکې شته همدومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی یوازنۍ معقوله لاره چې خلک یې ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي آرمان ورځپاڼې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغه افغانستان له یرغل سره مخ دی، د ولسمشر د جګړې غوس دریز خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې یې تکراري وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډیره د همدې جګړو له کبله ځنډیدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. د خپرونه د خپرونې د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې راځي او اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. خو بزګران که څه هم سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پالیزونه خسته لارې خرابه دي، جنګونه دي په لاره کې، سل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خریدار نشته، داسې څوک نشته دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا ښه وخت دی.
15 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندوانې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته، بازار نشته، دغه یوه ډاکسن هندوانې 2,000-3,000 روپۍ غواړي، 1,000 روپۍ کریا او کپمه پشي، 1,000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، پیدا کې راوړلې نه سرای وړو دلته خرڅ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي، کور قیامت ده، وروره جانار شي قیامت دي، موږ ته بېرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جزالی آباد کے لارے اوڑ باندھ جنگ چھپ خانہ با کے جنگ چھپ تو جار ہوتے کی ہندوانہ چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانی ذرا پہ منگے ہندوانہ خرچ ہو آگا بیچارا دیکھان جرا چھ بیچارا بیچو وہ چھوٹن دے دس سو روپے بو آگے تو ورکی مو ڈاکشن دے دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چھن پاتی کی گی تو جارا دے جارا گاندل ترا چھوڑ ہوتے کی جنگ کی وائے تو منگا موٹر بندی کی مالم خراتی کی
دے کندس دے کرن یا مالداری دی ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کاروانګرو محصولات ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از 290 در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سکل په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سکل په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. وروره دا هلمند په دغه حالات کښې دي، دلته اوس دنګ د بازار ودان کښې دي، خلک نه کېږي، څوک یې اوسراله نه کوي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار مې ستاسو زنګ واورېدی. وروره، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کښې یو، د تاوانونه ډېر موږ مسلمانان شهیدان پراته دي، د پوتېدو څوک ته د خدای او د قرآن لمې دروایي. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راجیو ازادي د لارې مو د کندهار ګړو سفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دغه ولس مه دربدره کوئ، دا د وسم سره دربدره دي. انډیواله بېچارهګان ستړي هلاک، نه په یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوی شي، نه د سوګنځای پیدا کوی شي، خورا دغه سرد مرته په بازار کښې نه شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 9 د مازدیګر تر 9 وورز دیونه خبریږي د منځګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار ترو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د منځګر له او د سهار ترو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د منځګر تر او ازادۍ رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالات خبر شي دولس بجه او دیرش دقیقه دی د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقه اونیز باس اوریدل مهیروی خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لندیس اوروی
د جلجان پر مرکز شبرغان له تیر شپې تر نن سهاره طالبانو بریدونه کړي دي د امنیتي ځواکونو په وینا دا بریدونه شند شوي دي او د هوایي حملو پر مهال پلسکونو طالبان وشل شوي دي د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په روسي اونیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی او د هلمند د مرکز لشکرګاه په ګډون جګړې د شاري سیمو خواته پراخې شوې دي په هلمند کې د دې سازمان وی مسؤل پر ګڼمیشته سیمو په دوامداره ډول له وقفې پرته د هوان بریدونه وایي چې هوان بریدونه کېږي او هوایي بمباردمان روان دی بل لورته په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پښه شوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ سختریزه ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې د بحث موز اسد الله لودین هر کله کوم په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونی زاو تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی لکه څنګه چې تاسو خبري په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپ خو تر هر څه ډیر دا بهیر له ورستیو جګړو له عمله زیانمن شوی دی په اکثرو سیمو کې خوانځي د سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روان دي په انتونونو هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا چې د وضعیت پر محصولینو او د غراز زده کوونکو څخه اغیز کړی دی د جګړې بهیر روان بهیر دغه خوانیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی په همدې بحث کوو د بحث تمو درې میلمانه را بللې دي په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي موین محمد آصف ننګ او په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی محمد ولی جان خبرونه ته خراغ لې راځي له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي د روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځیو پر پهنټونو څه اغیز کړی دی محصولین او زده کوونکو چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده مهرباني
لودین صاحب محترم تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله لودین صاحب اول موضوع ته براسو د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړل دلته زده کړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې چې وځپل سو د کورونا څخه موږ یو کلن شاته کړی دی په تدریسي بهیر کې او دوم اساسي موضوع چې د اوسنۍ د جنگ د شکل ارث څخه موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپل وسلې په مزکه باندې چې په مزکه نه خیر دی د شاعت خ دی پشاسی اغزمور درسی بهر چ په کومه کاچ باندې روانو په شاعت اساسی ډول باندې روانو غ دی برته هم دغه استفعال سی دا اوس ټول مکاتب په هنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه د را روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی یو کومک همکاري ورسره وکړي ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي په ښار کې جګړه ده کاروبار په نس باندې حساب دی ټول ولسوالۍ بندې دي
نو دلته محصلین او زدهکوونکي په څه حالات کې دي دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او که نه ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه ده چې د جګړو تر کرښو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرښو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت څه تاسو سره غږیږم داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په وازده خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي
بله کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین دی تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی را سره سټوډیو ته وصل دی ننګ صاحب سړی مشي له تاسو به پوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو میلمنو ته زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي ډیر زیربنا ډیر هغه پاخه بنسټونه او دا خو اسانه مسله تنه نه ده د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده په هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده نه نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي مثلا که نام نه ډیر سوي ده کپل رنگ سوي ده ک سړک لمینځ تللی ده دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده شاګرد هم ورکړی ده مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده نو د جګړې هغه اغیز ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاټ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه لیکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده یعنی میزان له 20% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9% راغلی ده بیا پسې کم شوی ده اوس شاید په حدود د 15% کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوی لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل ادارې هم تر سره کوي نو دا میزان کمیږي یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الیکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم سوي دي جلکۍ محرومي سوي دي او معلم کوچ کشي ډیره سوي ده د کوچ کشي او یا به داخلي به سوي وو دغه تاثیرات ډیر ده په دې کې هغه اکثره چې بې ځای شوی دي کار خلک وو یعنی په دې کې معلم په دې کې مامور په دې کې د څوک چې وته رسید
بله ننګ صاحب تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولستونو سره په تماس کې څومره داسې خوندزي شته چې دا مهال باندې او یا هم د تازه جګړو متاثره کړی دی
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې شوی دي د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوی دي هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 10% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر 3% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته و د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیاره زیاته شوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت. نو دغه شی نور هم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې ته او زه فکر کوم مطالعې ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم دا د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چای زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ هغه هم کړی ده، دا میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څنګه ښایي اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي؟ موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا اوس بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي،
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځایه شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي، اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کوي ده، هغه هم انسان وژني هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راسي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي، د غوی د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه صحیح کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ بې ثباته شوی ده، دای بیا بوټونه رنگوي ده ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. دا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراک چې زوامه د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو. نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب صاحب بلل کېدله، نو دلته نسوي خدمات ارزه کېدلی، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه صحیح چې دي دیته بدرکه ماجرین راغلي دي، اما دا صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات هم موجود نه دي، که د الیکانه ته اقتصاد هم ولري. نو بیا به ډېر لري جای ته دي، که کلري ته ځي خو هلک بلاړ سي، دا جلکۍ خو بیا نه تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم شته چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات دا نور هم موجود وي. ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه سنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکیو سي نو دوی چې تشناب ونه لري خو بیا کورنۍ چیرته لیږي چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب، تاسو به راسره پاتې شئ، راځئ چې د خبرونې بل میلمه ښاغلي قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسي جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز د معرف د کمیسیون غړی هم دی، دا استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري، په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسي جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغېزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نورو بنسټونو ته زیانونه رسولي دي، پوهنیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پوهنیز ډګر له ډېرې زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نورو ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لهذا لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې لپاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې او یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګیڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متیقن اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانیست سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو بیخي زیات فیصدي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متیقن یم چې زموږ به ښوونځي، زموږ به ټول درسي مواد او هر هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په ارتباط باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو ځله چې کمیسیون ته هم رابللي دي، دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم، اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نوي کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی. په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. له بده مرغه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په ښوونځیو کې، او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مو رسیږي تر یو حده ستونزه هوارولی سي. داسې اندېښنې دي چې د افغانستان معرفه او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغلې، په ټوله نړۍ کې تحصیلي او ښوونیز بهیر وځپخ، په نور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچ نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه هم د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا څه اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کاله شاته پاتې شول؟ تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا طبیعي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل لري. موږ د ځوانې طبقې په اړه چې تر ډېره حده پورې جفا شوی ده، دا که د کورونا د ویروس په ارتباط باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر، همدارنګه د عامې روغتیا وزیر کمیشن تم راوبل، هغوی سره مخامخ بحث وکړه په دې اعتبار باندې چې په لومړیو ورځو کې یعنی هدف یوازې او یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې پوهنتون او ښوونځی، دا په لومړی ښکار شول. او داسې خبرتیا خپره شوله چې دوی د قرنطین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولې موږ پوښتنه همدا وکړه ده چې د ودونو سالونونه خلاص دي، همدارنګه سوناګانې او حمامونه خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیستې دي، موټرونه په هماغسې خلک چې روغتیایي فاصله باید رعایت کړي متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم داسې خلاص دي ولی یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په هغه غونډه کې چې څو وخته مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د موندلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی وو زموږ استدلال مو یوازې همدا استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه و په دې وړ نه و چې ضعیفه وه نو وخت هم تاسو پوښتنه کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنر دغه ته زیات ته نه دی ماسیلین او ځکه کوم کې یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه سوچ کړی چې دا ډیبرام کړی شو
او مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د میلمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورېدلې د ننګ صاحب خبري مو واورېدلې راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی پتوګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلې تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا سره اغیز کړی دی
لودین صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشریت باندې تاثیر کړی دی همدغه سي په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلوالو طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلويږي دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا پراتلونکي کې به زموږ میندې او خويندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او کوي ونه لري
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنو کو چې طالبان ته څه کول پکار دي دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دي په بیلابلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منه کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلک غیزمن کړی دي حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځي په نصاب کې لاسوهنه کړی ده بعضی مضمونونه وستلې دي څه کول په کار دي دوی ته
زما په نظر د طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیق فلسفه ده چې د دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې د دې د کومک کوونکې عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه نامه شروع شې ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته مثلا دا دین چې تر څو پوري دوی د سربازګيري لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوق تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره دا دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دا شایم طالبانو هڅه کړی دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل عقایدو کې دا شایم نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره زما په نظر دوی د تاول خو توقع ترې نه کیږي ځکه دوی خلش کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وای چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازی او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا دې بلشل لپاره یا نور ارزښتونو لپاره
نو څنګه په پرونه د پاجي ګوتل سیګو تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل له بهیر څنګه ګورې پلان لوکي کراته وای به غلط وال سپ سره بحث پاتو رسو
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم د ټکنالوژي نه استفاده د لری لارې نه د تعلیم د د سن ایجوکیشن دغه دی لیلی مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې یا موږ هغه کوم میتودونه چې دی سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو له لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي، مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا تیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بله یو غریب سره به یو څوک کېناستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه شته، او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه شته. او کلو نړۍ ډېر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، د انساني ژوند مسلې هم لاړې، هغه مشارکت ډېر کم ده چې دوی پیسې ورکړي، مکتبونه جوړ کړي، مراکز کې لیلیا.
ډېر مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو وروستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وې د ولسمشر ډاډګیرنې، ولس ته څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډې دوه درې په غونډې کې کومه وینا وکړې، دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه وو چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو، او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه پستو پورې چې په هېواد کې امنیت تعلیم نه شي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نورو ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، وسوال مخالفینو. نو که وي څه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هېواد په بچیانو باندې رسوایي باید ولري. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو د ولس سره تماس کې یاست، د ولس استازي یاست، هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د هېواد ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي.
ډېره مننه قلاتوال صاحب. سلامات سید، ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکي معین محمد آصف ننګ، په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی، او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډېره مننه.
ماسر مشو سادر زمان زمان.